السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پایل سوه. نن دوشنبه ده، د کب یهود 15مه د مارچ شپږمه. نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلسن وایي افغانستان ته سفر پای ته ورسوه او د قطر پلازمینې دوحې ته ستون سو. نیکلسن پرون په یوه ټویټ کې یوازې دومره ویلي چې افغانستان ته په دې سفر کې چې تقریبا یوه اونۍ دوام وکړ. په کابل او کندهار کې د ده په خبره ډېرې جالبې غونډې درلودې. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو پرون یکشنبه یې په کابل کې وویل چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د نورو مسایلو تر څنګ د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره د افغانانو ترمنځ د خبرو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. نیکلسن همدارنګه ویلي چې په ترسره سویو لیدنو کتنو کې د طالبانو له چارواکو په دې اړه چې آیا نجونې او ښځې به پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي، هیڅ کره ژمنه نه ده اورېدلې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن په سړو سیمو کې د پوهنتونونو تدریسي بهیر بیا پیلېږي، خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه معلوم نه دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یونیسف د تغذیې د برخې مسؤوله میلانی ګالوین وایي د تیرې دسمبر میاشتې پرتله په جنوري میاشت کې په افغانستان کې په حادې خوارځواکۍ اخته د هغو ماشومانو شمیر 40% کم سوی چې بسترې سوي دي. نوموړي پرون په څو ټویټونو کې ویلي دا په دې معنی نه ده چې په دې هېواد کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر کم سوی، بلکې په ژمي کې چې هوا سړیږي او لارې بندیږي، میندې او پلرونه د تغذیې مرکزونو ته خپلو ماشومانو په وړلو کې له ستونزو سره مخامخ وي. هغې د یوې بلې ستونزې یادونه هم کړې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د زیاتو سویو محدودیتونو له کبله اکثر ښځې بیریږي یا ډاډه نه دي چې له خپلو ماشومانو سره د تغذیې مرکزونو ته ولاړې سي. یونیسف دغه راز ویلي چې روان کال افغانستان کې د ماشومانو د تغذیې په برخه کې د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالرو عجلي مرستې ته اړتیا ده، څو د نورو برخو تر څنګ د حادې خوارځواکۍ په وړاندې د 715,000 ماشومانو درملنه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا FAO په بدغیس کې له زیانګالو مالدارانو سره د مرستې خبر ورکوي. دغه ادارې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د آسیایي پراختیایي بانک په ملاتړ په بدغیس ولایت کې هغو 4500 زیانګالو مالدارو کورنیو ته 2.5 چنه واښه برابروي چې هم یې د واښو زیرمې زیاتې سي او هم یې ورسره د څارویو د خوړو خوندیتوب ښه سي. دغه ادارې همدارز ویلي چې د څارویو د سالمې ساتنې او تولید د دوام لپاره خورا مهمه ده چې خوراکي مواد د لاسرسي وړ وي. بدغیس له هغو ولایتونو دی چې ډېری خلک یې په مالداري بوختي او په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت له امله دوی هم د خپلو څارویو په مړولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان پولیس پرون ونتوانېدل چې پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د توقیف حکم یې صادر سوی ونیسي. د پاکستان پولیسو ویلي چې له اسلام آباد پولیسان پرون په لاهور کې د عمران خان کور ته چې د هغه ملاتړو شاوخوا محاصره کړې وو ورسېدل، خو د هغه په نیولو بریالي نه سول. د عمران خان د نیولو حکم وروسته له هغې صادر سو چې نوموړی د فبروري پر 28مه د فساد په یوه قضیه کې محکمې ته حاضر نه سو. عمران خان تورن سوی چې د واکمنۍ پر مهال یې دولتي سوغاتونه په پټه پلورلی دي. د پاکستان د غوړ لیگ یا PSL سیالیو په پرونی لوبه کې افغان چټک توپ چونکی فضل حق فاروقی د لوبې د غوړ لوبغاړي جایزه وګټله. فاروقی چې د اسلام آباد یونایټیډ په لوبډله کې لوبیږي، د کوټي لوبډلې ته په څلورو اورونو کې 15 منډې ورکړې او 3 لوبغاړي وسوځول. دغه راز په دې سیالۍ کې بل افغان لوبغاړي نجیب الله زادران نیمه سلیزه ووهله. په دې سیالۍ کې کوټې لوبډلې د 180 منډو هدف ټاکلی وو او اسلام آباد یونایټیډ په 3 اوور کې دا هدف پوره کړ. د ویلو ده چې د دې سیالیو د شنبې د ورځې په لوبه کې راشد خان هم د غوره او اغیزناک لوبغاړي جایزې ګټلې وې. خبرونه مو د ازادي راډیو په نیم ساعته خبری مجله کې اوریدل. په دې خبری مجله کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. نن د افغانستان په سړو سیمو کې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په نورو مؤسسو کې د زده کړې بهیر پیلېږي، خو نجونې ورڅخه بې برخې دي.
هغه امید نه پاتې ځکه چې نه پوهیږو پانتین شو کیږي نه شو کیږي ښوونځي به پرانیستل شي نه به شي یعنې دا هغه څه ده چې موږ نه هغه اندکې امید هم اخیستی.
کابل کې خلک د سون توکو د بیو له لوړېدو شکایت لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په غیر دولتي مؤسسو کې د کاري ځواک ډېره برخه ښځې جوړوي او اړو خلکو ته د مرستو رسولو په چارو کې یې رول خورا مهم دی. اړې ښځې وایي
زموږ خویندې د کور مسؤلیت په غاړه لري. په موسسات یو څه ژوند برابر وي، یعنې ډېرې ستونزې هوارې وي، فعالیتونه هم بند شوي دي، نو ډېری کورنۍ مو د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
پکتیا کې ګڼو کسانو په خپلو سیمو کې د پیسو په بدل کې کارونه پیل کړي دي. کندوز کې د څوک وهنې د سیالیو یو لسم پړاو ترسره سو.
بدل د ملي ټیم مسابقاتو لپاره انتخابي وګت د افغانستان لپاره به ویاړونه راوړي ان شاء الله.
دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. نن د افغانستان په سړو سیمو کې په پانتونونو او د لوړ زده کړو په نورو مؤسسو کې د زده کړې بهیر بیرته پیلېږي. خونجونې ترې مستثنا ځکه دي چې د طالبانو لوړ زده کړو وزارت دغه بهیر یوازې د نارینه محصلانو پر مخ پرانیزي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې د طالبانو له جوړپړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې هیڅ کره ژمنه نه ده اورېدلی چې کله به نجونې او ښځې دې ته پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې سي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له اعلان سره سم نن د افغانستان په سړو سیمو کې د پوهنتونونو دروازې د محصلینو پر مخ پرانستل کېږي، خو نه د ټولو بلکې یوازې د نارینه محصلینو پر مخ.
د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ زده کړو وزارت د رهبری شورا د پریکړې مطابق به انشاء الله تعالی د روان کال د کپ په 15مه د افغانستان سرسیرو ولایتونو پوهنتونونه به انشاء الله تعالی شروع کیږي. ټول محصلین د پام د یاد سوي تاریخ باندې درسو ته ځانونه حاضر کړي.
د لوړ زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاءالله هاشمي په دغه ویډیوي پیغام کې چې پرونی رسنیو ته استولی که څه هم د ټولو محصلینو خبره کوي، خو د محصلو نجونو برخلیک تر اوسه نه دی روښانه. د وزارت تېره اونۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په سړو سیمو کې د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د نورو بنسټونو په سرلنۍ سمستر به د کپ د میاشتې په 15مه نېټه په رسمي ډول پیل شي، خو په دې خبر پاڼه کې د ښځینه محصلینو د برخلیک په اړه هیڅ نه ویل شوي. ازادي راډیو د دې راپور تر خپرېدو او هم له هغې مخکې هڅه وکړه په دې اړه چې نجونې او ښځې به بیرته کله لوړو زده کړو ته پرېښودل شي د دې وزارت د چارواکو یا د طالبانو د نورو ویندویانو نظر واخلي، خو هغوی زموږ پرلپسې اړیکو ته ځواب ورنه کړ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان تېره اونۍ ازادي راډیو ته یوازې دومره ویلي وو چې تر بلې خبرتیا پورې نجونې د دې امر په منلو مکلفې دي. د طالبانو حکومت په تېره دسمبر میاشت کې د پوهنتونونو دروازې تر بل امر پورې د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. د طالبانو د دغه پرېکړې په وړاندې کورنۍ او نړیوال سخت غبرګونونه ښکاره شول او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو هم د دغه پرېکړې په وړاندې د اعتراض په توګه استعفاوې وکړې. دغه وضعیت ډېری محصلان له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ کړي دي. یوه هم د پوهنتون محصله عاقله ده چې وایي دا او ډېرې نورې محصلانې د طالبانو دغه اقدام ډېرې ناهیلې کړي دي.
د وخت کې خپل خاص آمادګي نیولا د خپل پانتون کریکولم نه بم ځان خبره او چې کوم استادان مې دي کوم مضمونونه وایو کتابونه به مو اخستل یو فصل دو فصل بم ځان سره مرور کړل لکه آمادګي به مرته نیولا کتابچه به مو اخستل. یعنی یو خاص امید سره به موږ د میاشتې خلاصولې، خو اوس بدبختانه هغه امید نه ده پاتې ځکه چې نه پوهیږو پانتون شروع کیږي نه شروع کیږي، ښوونځي به پرانیستل شي نه بشي، یعنی دا هغه څه ده چې موږ نه هغه اندکې امید هم اخیستی.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د طالبانو چارواکو هیڅ ژمنه نه ده کړې چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او ښځو پر مخ پرانیزي. نیکلسن چې افغانستان ته د وروستي سفر په ترڅ کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې، پرون یکشنبې په کابل کې وویل چې ده د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره په کتنو کې په دې اړه هیڅ کلکه ژمنه وانه اورېده. نوموړي زیاته کړه د نجونو او هلکانو خزو او سړو د با کیفیت زده کړو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو پرانستل اختیاري نه دي. نن په سړو سیمو کې د لوړو زده کړو بهیر داسې مهال پیلېږي چې د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته شاوخوا دوه اونۍ پاتې دي او طالبانو په دې اړه چې آیا د ټولو نجونو پر مخ به ښوونځي بېرته پرانیزي هم تر اوسه کلکه ژمنه نه ده کړې. طالبانو له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له ښوونځیو راګرځولي چې دې اقدامې ډېرې نجونې خپلې راتلونکي ته ناهیلې کړې دي. د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د زده کړې او کار په برخو کې لګول شوي محدودیتونه د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت د نه پیژندلو مهم لاملونه بلل کېږي. که څه هم نړیوالو په دې برخه کې پر طالبانو ډېر فشار راوستی چې د نجونو او ښځو د زده کړې او کار حقونو ته غاړه کېږدي، خو طالبانو د نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
د طالبانو د صنعت او سوداګری وزارت وایي وروستیو کې د نفتي توکو په ځانګړي ډول د تیلو بیې 10% راټیټې شوې دي. په کابل کې موټر چلوونکي هم پر دې کار خوښ دي، خو ځینې افغانان که څه هم د تیلو د بیو د راټیټېدو هرکلی کوي، خو نیوکه یې دا ده چې د موټرو کرایې نه دي کښته شوي، تر څنګ د نورو توکو بیې هم نه دي ټیټې شوي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر کابل میشتي وایي که څه هم د نفتي توکو او تیلو بیې راټیټې شوي، خو د خلکو په ژوند هیڅ مثبت اغېز نه دی کړی. دوی نیوکه کوي چې د تیلو او نفتي توکو د بیو په راټیټېدو سره بیا هم د موټرو په کرایو کې کمی نه دی راغلی. د کابل یو اوسیدونکی ظفر ازادي رادیو ته وایي
3000 روپۍ یا هم 1 روپۍ 10 روپۍ کې تفاوت راغلی. هغه کرایه چې 10 روپۍ به خپل چې تیل قیمت شول 10 روپۍ شول، خو بیا هم چې کله د نفت یا د تیلو بیا راټیټه شو، خو قیمت هم هغه قیمت پر ځای پاتې، هم هغه کرایه پر ځای پاتې.
ظفر له طالب چارواکو غواړي چې په بازارونو کې د توکو د بیو کنټرول ته پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي له روسي سره د تیلو له قرارداد وروسته په افغانستان کې د تیلو بیه 10% راښکته شوې ده. د دې وزارت وایان عبدالسلام جوادی
د سال جاری ته
د کال پیل تر اوسه موږ له یو شمیر هیوادونو سره هوکړې کړي. په ژمي کې وتوانېدو چې د نفتي او خوراکي توکو بیې عادي وساتو. د سالنګ له بندېدو سربېره یو څه پورته شوې، خو بیرته راټیټې شوې. هغه معلومات چې موږ لرو د تیلو بیې 10% راښکته شوې، د ګازو بیې چې 15 افغانۍ شوې وه اوس 12 تر 13 افغانۍ یو ده.
یو شمیر موټر چلوونکي بیا د تیلو د بیو پر راټیټېدو خوښ دي. بسم الله چې د غزنی اوسیدونکو دی او اوس په کابل کې ټیکسي چلوي. ازادي رادیو ته وویل
کابلان کې بوت چلیا څه پاندته
وډان دي 315 افغانۍ وو، اوس په 15 بیا دي. کله دي ارزان شي خبر دي، ځکه زموږ په کار روزګار ښه اخیز لري. وډان دي چې موږ د 400 افغانۍ تیل اچول، اوس په 3 یا هم 350 اچو. له هر اړخه موږ ته 100 یا 200 افغانۍ ګټه لري.
د ژمی په پیل کې افغانانو شکایت کاوه چې د نفتي موادو او خوراکي توکو بیې پورته شوې دي. دوی ازادي رادیو ته ویلي وو اقتصادي ستونزې د دې لامل شوې چې د هوا په سړېدو سره د دې توکو د اخیستو توان نه لري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ له روسیې سره د دوی د هوکړې پر بنسټ روسیې افغانستان ته 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 15,000 ټنه مایع ګاز او 2 میلیونه ټنه غنم ورکوي.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. یو شمیر خلک او د مسافر وړونکو موټرو چلوونکي د سړکونو او لویو لارو له خرابوالي شکایت لري. دوی وایي د لویو لارو د خرابوالي له کبله د دې موټرو ته اورس پیدا کیږي، ترافیکي پیښې کیږي او یا هم دوی پر وخت خپل منزل ته نسي رسیدلی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
یو شمیر خلک چې د افغانستان شمالي، سویل او لویدیځو ولایتونو ته په ځمکنیو لارو تګ راتګ کوي وایي چې د دغه هیواد د ولایتونو ترمنځ لویې لارې په ډېر بد حالت کې دي او د سړکونو خرابوالی د دې لامل کېږي چې د دوی مزل اوږد شي. د مزار شریف اوسیدونکی میراج الدین چې په دې وروستیو کې له بلخ څخه کابل او برعکس سفر کړی وایي
اپدا سوات منزل کریم دی کی مشکلات راب دوم دیگه باندی
شو ول ساتمو مزل وکړ. لومړی د لارې ستونزه او دوهم د لارې بندیدلو. کټ موټر بیا وزه کی بند پاتې کیدل او لارې بیا بندوله او بیا یو غزي دوه موټر وکولای شو چې له هغه لارې تیر شي. د ماخام په بجومی حرکت وکړ او بل ورځ د ګرمۍ په 12 بجو کابل ته ورسیدم. د بیرته تک لار هم همداسې ده.
په ورته وخت کې یو شمیر خلک چې د هرات، کابل او کابل کندهار پر لویو لارو تګ راتک کوي هم د لارو له خرابوالي شکایت لري. نصر الله د هرات ولایت اوسیدونکی وایي
چې
شورای هرات کابل که است
له هرات تر کندهار د هرات کابل لوی لاره یو څه خطه خو له کندهار تر کابل لاره خراب ده او د طالبان لخوا د بیا رغونې په حال کې ده خو د لارې خرابوالی د دې لامل کی چې لارې ډیره اوږده شي له هرات څخه کابل ته تر 25 ساعتونو زیاته لار ده
په ورته وخت کې هغه موټر چلوونکي چې د ولایتونو ترمنځ په لویو لارو مسافر وړي وایي د سړکونو خرابوالی موټر چلوونکي او مسافر وړونکي شرکتونه هم زیانمنوي د هیواد په سویل او لویدیځ لویو لارو کې یو موټر چلوونکی کبیر احمد وایي
د فرارود تر کندهار لاره ډیره خرابه ده له کندهار تر کابل هم ډیره خرابه ده که څه هم ځینې پلچکونه یې جوړ کړي دي خو لاره کنډو کپر ده موټرونه خرابېږي چپکیږي او یا هم ټکر کوو
د لویو لارو او سړکونو خرابېدل د دې لامل شوی چې وار وار په لویو لارو کې مسافر وړونکو موټرو ته ترافیکي پېښې رامنځته شي او یا چپه شي د دې تر څنګ موټر چلوونکو ته هم د موټرونو د استهلاک له امله ډېر زیانونه اوړي توریالی د بلخ ولایت د یوه ترانسپورتي شرکت غړی وایي
البته کې موټرونوی مو شکایت داره سرکو خراب است
موټر چلون کی تل شکایت کوي چې لارې ډېری خراب دي سمګ موټرونه استهلاکیږي نه ولایتونو ته موټرونه لرو چې ټول شکایت کوي چې لارې ډېری خراب او بیروبار ډېر دي
بیچاره شکایت دارن هم وخت بیروبار زیات است
دا په داسې حال کې ده چې د تېر جمهوري نظام د چارو د ادارې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې په افغانستان کې ډیری سړکونه د 13 کلونو په مخ جوړ شوي او په خبره یې باید تر یادې مودې وروسته بیا جوړ یا ترمیم شي د سرچینې په خبره نور ډیری سړکونه چې د طالبانو له لومړي ځل واکمنۍ له نسکورېدو وروسته جوړ شوي اوس یې د بیا جوړولو او ترمیم مخ دی خو دا چاره میلیاردونه ډالره لګښت غواړي چې د طالبانو اوس مهال حکومت یې توان نه لري د طالبانو حکومت د فواید عامې وزارت بیا د لویو لارو خرابوالی او شته ستونزې مني او وایي چې د دغو لویو لارو د بیا رغونې لپاره پلانونه لري د دغو وزارت ویان حمیدالله مسوا ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارات په ځانګړې توګه ټولګټ وزارت په لومړیو کې د دې لارې اساسي رغونې اعلان کړی و چې هغه یو اوږدمهالی پلان اوږدمهالی پروژه ده اوس موږ د نوي کار سره سم د یادې لارې د پاتې برخو کومه چوکې ارغندې تر دوراني بازار پورې له غزنی تر پښکندې پورې او پښکندې تر زابل زابل له شهر تر شهر صفا ولسوالۍ او له شهر صفا تر مانجې پورې 15 ځای د معدن او د استخراج په تبادله اعلان کړی دی او د دې ترڅنګ د لوی لارې کې چې څونه پلونه او پلچکونه دي هغه بیا بیل پروژه تر څو د یاد لار ژر تر ژره ورغول سي او د هیواد واره د هوسایي او د تګ را تګ د اسانتیا زمينه مساعد سي
ښاغلی مصبا مخکې په دې اړه ویلي و دا 5 برخې به د قانونو د استخراج په بدل کې داخلي سکتور او شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شي د یادونې ده چې د جګړو په کلونو کې د سړک غاړې ماینونه وسلولې نښتې او د اړوندو ادارو بېغوري د افغانستان د شمال سویل او سویل لویدیځ لویو لارو د خرابوالي مهم لاملونه بلل کېږي چې موټر چلوونکي او مسافر یې له ستونزو سره مخ کړي دي
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي دا مخام لشپغو دا سهار تر شپغو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او دا سهار لشپغو دا مخام تر شپغو بجو په لندو صفو 19 یوشت او 25 مترو ازادي رادیو شپه ورځ لا تاسو سره
د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره یا اوچا وی په غیر دولتي مؤسسو کې د کاري ځواک ډیره برخه شزي جوړوي او اړو کسانو ته د مرستو رسولو په چارو کې رول خورا مهم دی اوچا په مرستندویو ادارو کې د شزینه کارکونکو پر مهم رول ټینګار داسې مهال کوي چې د طالبانو لخوا په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي مؤسسو کې له کارونو د شوزو دراګرځولو په غبرګون کې ډیرو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بشپړ یا ځینې برخې ودرولې چاړو کسانو ته پر مرستو رسولو یې هم ناوړه اغیز کړی دی دا هم په دې اړه تفصیل
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا وایي ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له 15 تر 40 سلنې پورې د کاري ځواک برخه ده او هغوی په افغانستان کې د مرستې رسولو د عملیاتو یوه لازمه برخه ده خو او چا پرون یک شنبه په یو ټویټ کې ویلی چې دوه میاشتې مخکې ښځې له دې کار څخه راګرځول شوې دي. او چا د خدیجې په نوم په کابل کې د یوې ځوانې مرستندوی کارکوونکې یادونه کړې چې هم راتلونکي ته ویره او هم هیله لري. دا یوازې خدیجه نه ده بلکې د طالبانو دغې پرېکړې ډېری ښځې په تېره هغوی چې د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکي دي له ورته حالت سره مخامخې کړې دي. د کونړ ولایت اوسېدونکې همرا صافی هم د خپل ژوند له بد وضعیت څخه شکایت کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د کار کولو له بندي سره ژوند اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
زموږ خویندې د کور مسؤلیت په غاړه لري، په موسسات یو څه ژوند برابر وي، نو ډېرې ستونزې هوارې وي، فعالیتونه هم بند شوي دي، نو ډېری کورنۍ مو د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د پلاوي مرستیال رافایلا یودیچ چې د افغانستان لپاره د دې ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره افغانستان ته په وروستي سفر کې ملګرې وه، تېره ورځ په یوه ټویټ کې وویل چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 40 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره د خوړو په برخه کې پر بشري مرستو متکی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږی انکوونکي رامز ال اکبروف تېره اونۍ وویل چې افغانستان لا هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی. له دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو مرستندویو مؤسسو او ادارو د افغانستان د بشري وضعیت خرابېدو خبرداری ورکړی او ویلي وو چې د دې هیواد د نفوس څخه باندې نیمایي یعنی 28 میلیون وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو اندېښنې هغه مهال لا زیاتې شوې چې یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو د بندیز د پرېکړې په غبرګون کې خپل فعالیتونه بشپړ یا زنی برخی وزنده ولی
لخبرونو ور آخوا.
ده خبرونی دی برخی تا بیا هم شراغ لست و پیل که لسنا که کرن او روچی ده نری زینو موتبر و رسپانو او خبرونی که ده وانستان پاره چراغلی.
پرنت هندی ورځپاڼې د پاکستانی طالبانو د خطر په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی دی تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د افغان طالبانو متحده جنگی ډله نه یوازې د افغانستان پولې سره نږدې په قبایلي سیمو بلکې په نورو ځایونو کې هم د نفوس په حال کې ده. په راپور کې راغلی چې ٹی ٹی پی پرته له هیڅ ډول محدودیت څخه په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. په دې راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې د پولیسو په افسرانو، د پولیسو په ادارو او امنیتي پوستو څو ځله بریدونه کړي دي. خو په افغانستان کې طالبانو تل ویلي هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د دغه هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د ٹی ٹی پی یو شمېر جنګیالیو د فبروري په 18 په کراچۍ کې د پولیسو پر یوه مرکز برید وکړ چې د بریدګرو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې څو ساعته دوام وکړ. په دغه برید کې د دریو بریدګرو په ګډون 9 تنه ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. تحریک طالبان پاکستان له دغه برید وروسته خبرداری ورکړ چې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو به نور بریدونه هم وکړي. پاکستاني طالبانو د 2022 کال په وروستیو کې د پاکستان حکومت سره د 2 میاشتنۍ اوربند تر ماتېدو وروسته خپل بریدونه بیا پیل کړل. ګارډین ورځپاڼې بیا په خپله یوه مقاله کې لیکلي چې شهزاده هری ویلي یو شمېر بریتانیوي پوځیان لزوماً په افغانستان کې د بریتانیا د پوځي هڅو ملاتړ نه کوه. د شنبې په ورځ هری افغانستان ته د خپل پوځي سفر په اړه له ډاکټر او لیکوال ګابور مید سره په ژوندۍ مرکه کې دا خبرې کړي دي. نوموړی د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په بریتانیا کې د دغه هیواد له ځواکونو د ډېریو خلکو د نه ملاتړ یو لوی لامل دا و چې دوی دا تصور کوو چې ټول خلک جګړې ته خدمت کوي. خو و ویل چې داسې نه ده او له نوملیکنې وروسته تاسو باید هر هغه څه وکړئ چې تاسو ته ویل کېږي. هغه دا هم وویل چې د دوی ډېری یې لزوماً مخالف یا موافق نه وه، خو دوی هغه څه کول چې د ترسره کولو لپاره یې روزنه ورکړل شوې وه او یا هم هغه کار چې د کولو لپاره لیږل شوي وه. 38 کلن هری دا هم وویل چې څنګه د هغه لپاره په انګلستان کې د شاهي کورنۍ په منځ کې پاتې کېدل ناممکن وه. هری او د هغه میرمن میګن په 2020 کې بریتانیا پرېښوده او په سویلي کالیفورنیا کې میشول. شهزاده هری په افغانستان کې د بریتانیې د پوځي حضور پر مهال 2 ځله د افغان اپاچی هلیکوپټرې د پیلوټ په توګه دنده ترسره کړې. هغه لومړی د 2008 او 2008 کلونو ترمنځ او بیا له 2012 څخه تر 2013 پورې له بریتانیوي ځواکونو سره په افغانستان کې دنده ترسره کړې. هرې خپل د خاطراتو په کتاب کې چې د روان کال په جنوري میاشت کې خپور شو، ویلي چې په 2012 کال کې په افغانستان کې د دندې پر مهال 25 طالب جنگیالي وژلي وو. وروسته له دې چې د خبرې ډېر توند لاسونه را وپارول، شهزاده هری سی بی ایس ټلویزیون ته وویل چې د طالبانو د وژلو په اړه د ده د کتاب یوه برخه په رسنیو کې داسې انځور شوې چې ګواکې ده پی ویاړ کړی، خو په خبره یې داسې نه وه.
د پکتیا په مرکز د ولسوالیو کې سلګونو کسانو ته په خپلو سیمو کې د کار په بدل کې یوه اندازه نغدې پیسې ورکول کیږي. چارواکي وایي په دې ولایت کې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا 8000 اړو کورنیو ته 4 میاشتنی نغدي مرستې په پام کې نیول سوي چې له دې نیمایي برخه یې خلکو ته د کار په مقابل کې ورکول کیږي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د پکتیا د مرکز او یو شمېر نور سیمو په شان د دې ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکي هم لیوی مودې په هغه برنامه کې په کار بوخت دي چې د کار په بدل کې لږ اندازه میاشتنۍ تنخوا ورکول کیږي. سره له دې چې د مزدورانو د مزدورۍ وخت اوږد او د ټاکل شوې تنخوا اندازه لږ ده، خو بیا هم خلک وایي د بیکارۍ په پرتله دوی ته د لږې پیسې هم ښې دي. د یاد سیمې اوسیدونکي خیالمد آزادۍ راډیو ته وویل:
وروره، دا کار په بدل کې موږ داسې یو چې وروښته
ډنډ پټان اوسیدونکي د نړیوال خوراکي پروګرام په شان له نورو نړیوالو بنسټونو هم غواړي چې د خلکو د کارموندنې په خاطر دا ډول برنامې پلي کړي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی عزیز وایي:
د کار زمینه برابره ده، او په دې کلو په دې کوڅو کې مقصد په ویالو کې کار پیدا شوی ده. نور غواړو چې مقصد نور هم دلته کاري فرصتونه زیات شي، او د نړیوالو موسسو نه غواړو دا غوښتنه ده ځوانانو ته، د وطن خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
د ډنډ پټان اوسیدونکي نصرت بیا وایي: لنډمهاله پروژو سره د دوی ستونزې په بنیادي ډول نه حلیږي، نو په کار ده چې په دې ځای کې بنسټیزې او اوږدمهاله پروژې پلي شي.
الحمدلله ډېره ښه پروژه ده چې لږه نوره ده، موږ لږ موسه زیات شي، موږ ډېر ته نفاس دی پروژې نه مخکې هم په خوندیتوب کې د یو د پنډې ته منډې ویلې کار به نه پیدا کېدو. اوس سړک کې لګیا یو د عمومي سړک دی، استیو په نوم یادېږي، د کلو سړک یې مو جوړ کړل، کوڅې مو جوړ کړې، بس لګیا یو هر ځای کې کور کوو. نږدې میاشتې کې موږ دا کور شروع کړی دی.
بلخوا د پکتیا ځایي مسؤلین وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 8000 اړمنو کورنیو ته د بشري مرستو ویشل روان دي، او د مرستو دا بهیر 4 میاشتې دوام کوي. د کلو د پراختیا ریاست یو مسؤل کس سیف الرحمن سید ویل:
دغه مرستې به 50% د کار په مقابل کې وي، او 50% به د یو خلکو ته ورکول کیږي چې هغه یتیمان وي یا کونډې وي یا هغه خلک چې هغه د کار توان نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو ویلي په روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الاکبروف ویلي سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې، خو افغانستان لا هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخامخ هیواد دی.
ستاسو له پیغامونو:
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ دغه پیغام ټول مقامات ورسوي، دغه مرسته چې په هرات کې راځي، او پر دغه خلکو باندې چې د مسلمانان سره د کومک وکړي. د هر مسجد ته مثال په هغه کلي کې چې ارباب دی، دغه اربابان چې دی د پخوا اربابان دی، په هغه رقم رو د خلکو څخه پیسې کاږي خوري، او یس غریب ته مرسته دوی نه رسي. نو دا استیصل پیسہ دا ټول مقامات ورسوي، والی صاحب دا ورسوي، نو مشته څنګه دا غه له کو چې پر دا غزا باندې یو حیات پیدا کې په داخل باندې وسرخي، چې داخل غسخه له پښتنو کې چې د امراسته رسي کې نه رسي. هغه چاته ور کې چې د دزدان اسرای ولې د دزان پیسې ولې هغه چاته ور کول کېږي. په دا غزا خو زه خپل شخصا دلیل دا خبره تست کومه باور وکړه چې دا اوس زموږ په مسجد کې لاس پنځلس کوره دی غریب خلک دی چې دولر منطقې دی دا غور منطقې دا غور ولایت دی هغو ته ګس مرسته نه رسې نه هم ورکوي مسلمانان نه سرایلې نه ځایلې دوی ته مرسته نه ورکوي نو دغه خبر اتمی یو ځای ورسوئ. السلام علیکم.
مونږ د شیرزاد ولسوالۍ تاسو زحمت درکوو. مونږ په شیرزاد ولسوالۍ کې د ځینې زحمت درکوو. مسؤلین وایي چې پاسپورټونه شروع شوي خو مونږ په مخ کې چا تر اوسه پاسپورټ نه دی اخیستی. ورور
السلام علیکم. دغه کمې پیسې چې اوس ناچاله دی لکه پنځوس یو شلګون سلګون ډېرې زړې دي او له کاره هغه سوي دي. مونږ د افغانستان د اوسني دولت د امارت اسلامي نه دا هیله ده چې د دغو پیسو یو باسخاص توکي په بازار کې هیڅوک نه اخلي او بیخي له کاره ولیدلی دي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420 22 11 24 201.